خبرونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د شپې 9:00 او 1:30 دقیقې شوې. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمه کې په 15 دقیقې پروګرام کې په ترکیه کې له افغان سیاستوالو سره د امریکایي پلاوی د لیدنې کتنې موضوع څیړو، خو لومړی لنډو خبرونو ته پام وکړئ. په کابل کې د ملګرو ملتونو په یو دفتر کې په ډزو یو کس وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مطبوعاتي دفتر د خبره ازادۍ رادیو ته تایید کړه او ویل چې پیښه پرون له غرمې وروسته شوی. د یوناما په وینا وژل شوی کس د طالبانو غړی دی او د ملګرو ملتونو یو قراردادي ساتونکی برسیرن ټپي شوی دی. د پیښې علت تر اوسه نه دی روښانه شوی. طالبانو پیښه تایید کړې او ویلي دي چې په دې اړه د دوی څیړنې پیل شوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM خبرداري ورکړی چې د دوی په نوم جالي ټولنیزې پاڼې جوړې شوې او د کډوالۍ د کیسونو په بدل کې خلکو پیسې غواړي. IOM نن پر ایکس شبکې په یو بیان کې وویل چې د جالي پاڼې ادا کوي چې د پیو او پی دوا د کیسونو مرکې د پیسو په بدل کې ترسره کوي، خو په بیان کې یادونه شوې چې IOM په افغانستان کې د کډوالۍ د دوسیو په برخه کې هیڅ کار نه کوي. د برتانیا یوې محکمې د پاوز په خوانی سرتیری دانیل خلیفہ ایران ته په جاسوسۍ او له زندانه پتیخته مجرم وپیژند او په 14 کالو شپږ میاشتې باندې محکوم کړ. خلیفہ چې په 2023 کال کې له زندانه تیښتې یې د رسنیو سرخطونه جوړ کړل، په 13 سپتمبر میاشت کې تهران ته په جاسوسۍ تورن شو. د محکمې قاضي نن په خپل حکم کې نوموړی د یو خطرناک احمق په نوم یاد کړ او ویل دانیل خلیفہ تر ډیره د ځان خودنې نیت درلود، نه برتانیا ته د زیان اړولو نیت. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو خبرداری ورکړی چې که چین په پاناما کانال کې لاسوهنې پای ته ونه رسوي نو واشنگټن به اړین اقدام وکړي. له دې اعلان وروسته د پاناما ولسمشر خوزه راول مولینو وویل چې د پاناما په کانال کې د بیجنګ د ادعا شوي نفوذ په اړه د کمربند او لارې د تړون په نه تمدیدولو سره د واشنگټن اندېښنې رفع کړې دي. د کمربند او لارې نوښت د 2 میلیارد ډالرو یوه لویه زیربنایي پروژه ده چې په 2013 کال کې د چین ولسمشر شي جین پینګ اعلان کړه. او د نړۍ د موسیقۍ د معتبرو جایزو ګرامی په 18مه دوره کې امریکایي سندرغاړي بیانسې 3 جایزې وګټلې. بیانسې په دې ترتیب د خپلو ټولو جایزو شمیر 15 ته ورسو چې دا د ګرامی په تاریخ کې یو ریکارد حسابېږي. بیانسې د کال د غوره البوم جایزه هم خپله کړه. د ګرامی جایزو مراسم بېګا شپه د امریکا په لاس انجلس ښار کې ترسره شول. بیانسې په 11 کټګوریو کې جایزو ته کاندیده شوې وه چې 3 یې وګټلې. امریکایي رپر سندرغاړي کندریک لامر د کال د غوره سندرې، غوره راپ او په نورو برخو کې 15 جایزې وګټلې.
دو خبرې دی، یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
وخت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د رواني اونۍ د شنبه په ورځ د سولې نړیوال بنسټ یو پلاوی د ترکیې په انقره کې د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت عالي شورا له یو شمېر کلیدي مشرانو سره ولیدل. د ملي مقاومت جبهه د طالبانو له مخالفانو څخه جوړه ده چې اکثره یې پخواني مجاهدین دي. د سولې نړیوال بنسټ یو غیر انتفاعي او غیر ګوندي امریکایي مؤسسه ده او د هغه څه پر اساس چې دې بنسټ خپل وی پانه لیکلی په نړۍ کې د سولې لپاره کار کوي. د مقاومت د عالی شورا پر اساس د امریکا د سولې د نړیوال بنسټ پلاوی د دوی له مشانو سره د افغانستان د سولې بهیر د بیا پیلیدو په اړه خبرې کړې دي. د دې ناستې ګډونوال محمد محقق ازادي رادیو ته وویل چې دوی د سولې لپاره خپل طرح وړاندې کړه او ورته ویل چې خبرو ته لومړیتوب ورکوي او که خبرو نتیجه ورنه کړي نو میدانی اقدامات به وکړي. البته د سولې نړیوال بنسټ د دې کتنې په اړه څه نه دی ویلي. له بلې خوا داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI او پلاوی په ترکیه کې د همدې شورا له مشرانو سره کتلې دي. که څه هم دې شورا دا موضوع تایید کړې نه ده، خو تر دې وړاندې په تاجکستان کې د طالبانو له یوې بلې ډلې یعنی د مقاومت د ملي جبهې له مشر سره د ISI د مشر د کتنې خبر ورکړی شوی و. په همدې منځ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازی زلمی خلیلزاد ویلي چې که د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت د عالي شورا له غړیو سره د ISI د چارواکو کتنه رښتیا وي، یوه بده نښه ده او دا ښیي چې اسلام آباد هڅه کوي د دې شورا غړي په افغانستان کې جګړې ته وګماري. د دې کتنو په اړه د دې بحث له درنو ګډونوالو سره خبرې کوو. د افغانستان د رادیو تلویزیون پخوانی مرستیال او ژورنالیست غنی مدقیق او د مشانو جرګې پخوانی مرستیال آصف صدیقي زموش میلمانه دي. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی مدقیق صاحب، د سولې د نړیوال بنسټ له غړیو سره د مقاومت د عالي شورا د مشانو کتنه ستاسو په نظر څومره اهمیت لري؟
ډیر مننه سروان صاحب، سلامونه تاسو ته، د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته، ښاغلی صدیقي صاحب ته. لکه څنګه چې تاسو معلومه ده سروان صاحب خبرونه هم تعقیب کړی دي، د افغانستان د ژغورن لپاره د ملي مقاومت شورا یعنی کومناس د ګلوبل پیس فاونډیشن د امریکا د نړیوال سولې بنسټ له غړو سره کړی و. ما ته سوال ده چې د افغانستان د سولې پروسه یعنی څو ځله د همدغو چا سه دوی سره ناشته کړې و، عبدالرشید دوستوم، محمد محقق، الماز زاید، بصیر انوار، د غراس د دغه شورا نور غړو، نو په افغانستان کې د سولې د پروسه څو ځله آتا د جمهوریت ورستۍ کې یو کال دوه کال مخکې د سولې علي شورا سره کار کاوه. عمومي خلاص سبوتاش پروسه د دوی لاسه دغه پروسه سبوتاش ولا دغه پروسی کې رقابتونه او یعنی همدغه رهبرانو خپل ځامن دی او رقابت لاره دی سولې شورا ته په زور وربلل. دا سال کې چې باید په افغانستان کې یعنی واقعا کسول راتله یا طالبانو سره مذاکرات کېدل، نو دلته ډیر واقع بینانه هغه خلک سي واړو په سولې کې هغه څوک سي په جرګه او جرګماری او په سولې راوستو مسالې کې بلد باید کار کړی وي. لیکن د دوی هغه زمن سي واقعا ډیر کم تجربه دي، شاید اولادونه ښه اشخاصي، خو د سولې پروستو کې د دوی کوم ګډون یا قطر کې دوی مذاکرات کول فقط د دوی د خپل شخصي منافع لپاره او په افغانستان کې دغه د اقوامو تقسیم په حساب باندې دوی خپل د کورنۍ غړي لګلیو د دې لپاره دغه پروسه ناکامه شوه. په پروسه کې اصلا یو صداقت نه و.
لیکن مدقیق صاحب، اوس په خپل کې وی هغه وخت کې زمونږ کوله، لیکن اوس په خپل کې شاید هغه وخت ډېر جدي نشکاري د سولې موضوع، ځکه چې دوی په قدرت کې ول په یو شکل دی اشکالو.
خو دوی فکر کاوه چې امریکایان له افغانستان نه وځي، دغه حالات هم د سی وی د دولت جمهور رئیس کاغلی احمد کرزای یا ډاکټر صاحب اشرف غنی وو له دوی نه دوی په حساب دی هم یعنی کوم جزئیات راخستله. نو دغه پروسه اوس هم دغه ناست زما په نظر سه دغه سوی مورید سه د دوی له لاسه افغانستان یا افغانستان خلک په مجموع کې څوک نه خزل لري او نه او دې ته بیا پاینده کې امیدوار دي چې بیا به دوی کینی مذاکرات وکړي. راغله د سولې د بنسټ حکومت اداره سه دا په ټول دنیا کې دوی د رقم ناست هم لري، خو دا په دوی کله کله خبرو کې دا مسال ډیر غټ کی زما په نظر ډیر امیدوار نه يم. سوال خو دا خپل
پخپل هم دا بنسټ پخپل شاید د سوال وړ بي چې دا بنسټ څومره صلاحيت لري، نه دولتي دی نه له امریکا له حکومت سره ارتباط لري، بلکې په ټوله نړۍ کې دا ډول حادثه کوي. خو په هر حال لدین سره صدیق صاحب کا تاسو ته تفسیر وکړي، لدین سره چې دغه کسان چې دوی ور سره خبري کړی دي د بنسټ ور سره خبري کړی دي د لتیرو سبان درو کلو رئیس په ترکیه کې اوسي پنځوا کې په شکل سره فکر نه کوي چې دوی ته مراجعه کول قسم دی غیر انتفاعی دلیل خو د دوی ته مراجعه کیشه، لیکن دغه تصویر یا دا انتباه په اسانو کې نه پخوي نه زیاتوي چې کله طالبانو په مقابل کې چاته مراجعه کیږي نو باید دغه کسانو ته مراجعه وشي.
دله بخون کې خدای په نامه تاسو ته تخنیکی همکارانو ته او ریډونکو ته او مدقق صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. دغه نوروز ته جناب سروا صاحب ته مدقق صاحب د خبرو په تایید سره یو باید سو ټکی ته اشاره ولرو. اول خدای چې دغه د صلح بنسټ یا کوم فاونډیشن چې دا یا فاونډر چې دا د خلک چې کوم ملاقات چې د مشرانو سره چې په استانبول کې کړای کی چیرې موږ متوجي سو یو خدای خوشبيني ورته خیو او د دې په څنګه طالبان چې کله چې د ناس لپاره برنامه شروع کړي نو دغه سي انجوګانې وي دغه سي برنامه وي چې دوی سره هغه کړي ملاقاتونه وکړي تر سوچ عملا خپل امریکایان پر به موضوع باندې خپل غوې دخیل سو برنامه لپاره خو بیا هم یم هدف دې کدا چې دغه کوم ملاقات چې د صلح لپاره په ترکیه کې چې ملاقات کړو عزت کړم خوشبین دل لپاره چې حداقل امریکایان بده پوي سو چې طالب سره هیڅ کړه جوړ جوړ نه د کارغول تر پر هغه جوړ جوړ نه غړغه صلح نه غوړي او کوم ملاقات چې د استانبول خلکو سره کړی د صلح په مورد باندې او د دغه
لکه پښتنه داده صدیق صاحب چې طالبانو په هغه وخت کې چې هم دغه خلکو په کابل کې واک درلود په هغه وخت کې له دوی سره سول نه کوله عملا سید چې په قطر کې ځینی خبري وکړي لیکن سول نه ور سره کوله غوښتل چې باید دوی ټول ورته تسلیم شي. اوس چې دغه خلک کړي ملي مقاومت جبهه د کنوري دي مخالف ډلې دي طالبانو دي هیڅ وی په افغانستان کې کومه ساحه تر کنټرول لاندې نه لري او نو اوس په څنګه ازریږي چې لا دوی سره خبري وکي.
جناب سرواز صاحب زه تا خبر سره به موافق دل پاره مکسر پر باسونو کې همدا خبره ته ما اشاره درلود او کړه مې دا چې طالبان اس کله شین چراغ د سولې په مراد باندې نه په خوای خو دل نو سي خي نه براتون کې خبر دره پر جوغي خپل حق خپل هغه کوم چې دوی خپل ډیر تجارتونه او
نو بیا سوال داده شي د دې کتنو ګټه بیا څه شو یعنی بی فایده
نو ګټه زه چې ځات فکر کوم هغه دا چې د امریکایانو د استخباراتو په لمسون باندې دغه سنجګانی لکه څنګه چې په خوا طالبان لپاره دغه مستقیم امریکایان دخیل نه وو هغه ورسته بیا که مستقیم امریکایان طالبان سره په دوحه کې کوم تړون چې ننګین دوه تړون چې ور سره کړه دغه په خوا کې چیرې مونږ متوجي سوې جناب سرواز دغه سنجګانی وی چې طالبان سره به یو چیرته بل چیرته ملاقاتونه کول چې تر سوچ د د دې زمينه ورته برابر وسو چې امریکایان مستقیم دوی سره بحث ولري او خبري ولري او بل اخر په یو معاملې باندې افغانستان ورته تسلیم کوي امریکایان ترې وځي
همدغه
څه بیا روان ده
امریکایان
مراته په موجود
کور ودان مدقیق صاحب تاسو نظر څه ده لکه څنګه چې صدیقی صاحب وایي کڅم وای دا یو غیر دولتي اداره ده یا بنسټ ده خو لیکن دا د تبرت لاره هواروي چې د دولت په سطح حمله دغه کسانو سره تماس ونیول شي د امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو له لوري
څارون څه بول خو د لنومنه د فاونډیشن خصن په افغانستان کې کوم دغه بنسټونه سي د فاونډیشن یا د دونر په حساب راغلي د مختمنسته کومه نتیجه نه ورکړې او زما په نظر سیدا به د امریکا حتی د دولت سیسي د وزارت خارجي یا د خپل د سی آی ای لخوا یا د بل چا لخوا فکر نه کومه دا فقط یو وړه پروژه به اشخاص شاید ډیر عادي خلک ناس ته کړي در خپل ناس ته به مخ کې په ترکیه کې حکمت کرزی او مصطفی مستور د غراس نورم تقریبا پروس کال یو غونډه جوړه شوی و دوی سره ناس ته وکړي خو تر اوسه زه فکر کوم چې د افغانستان د سولې لپاره هر څوک امیدوار دي سولې راسي خو له دوی نه امیدواري نسته له دغه خبرونه فکر نه کوم چې کوم څه راوځي یا کومه نتیجه ورکړي صرف هغه بنسټ راغلي دوی سره ناس ته کړي خو دوی خپل وخت سي دغه رهبران تر اوسه په انزوا کې دي او یعنی دوی ځوان درسته مادي امکانات ولري
مننه مدقیق صاحب ک یو بل موضوع تراشو چې دا هم د روسي انکشافات دي د مقاومت علي شورا د اسایل مشانو سره د کتلي خبرونه به مو اوریدلې وي قسم د شورا د خبري رد کړی دي خو تر دې مخکې هم مخکمه اشاره وکړه چې د تورته خبرونه خبره شي او چې په تاجکستان کې هم د ایسای مشر د طالبانو له مخالفانو سره کتلی دي فکر نه کوي چې پر طالبانو د فشار راوړلو لپاره پاکستان ته یو شی انتخاب په لاس ورغلی دی. دا کسان فکر کوي چې شی انتخاب دی پاکستان لپاره.
دوی خو پاکستان مخکیم لوبولی وو د افغانستان د جهاد په وخت کې. تاسو وګورئ درست په افغانستان کې دوی رهبرانو جهاد وکړ او دا اوس ورځ کې هم موجود قواد فشار ده سي طالبانو ته وښي چې دغه مغل نورو ډلو سره ملاقاتونه کوو. اگر چې خپل د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت شورا د موضوع رد کړل چې مغل ناسته نه ده کړې خو تر غجاز خبرې ما ناسته سوې ده. دوی ملاقاتونه کړي دي یا تا د دفترو پیشنهاد ورته سوی ده چې په پاکستان کې دوی ته دفترونه پرانیستل سي. یعنی بیا د یو بل جنگ لپاره یو 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 بیا یو لار خلاصېدل دي. خو فکر کوم په لویه کچه نړیواله ټولنه یا خاص توګه امریکا متحده ایالات سي دغه د سولې پروسه د غوی پلاس کې و د افغانستان ټول نظام طالبانو ته پلاس کې ورکړي. فکر نه کوم چې آی ایس آی ام دومره په لوړه کچه دوی ته بدرس دفترونه ورکړي. خو بیا که افغانستان کې بیا به جګړه کیږي د رهبران برادی بیا به یو شل کال بیا جګړه کیږي د دې امکانات واقعا خپل پاکستان لدینه دغه په دې فشار نه استفاده کوي. له هر چا سره غوی ملاقاتونه کوي. په جالب ده په ورسې د پاکستان استازي کابل ته راځي په موږ ورس په فوس باندې بمبارد کیږي او خپل د طالبانو په منځ کې هم د کوم ستونزې په دې ورځ کې سړی ګوري. اقتصادي د امریکا د کومکونو بندیدل د عباسستان اگزی دغه وروستۍ خبرې نو ستاسو خبره درسته ده. یو قوه د فشار به خو فکر کوم چې دغه څیرو شاید ما شخصي نظر البته ټول افغانانو به له دغه خلکو زو ترکیه کې دي له دونه به ګمان کوم چې جوړ شي. اگر چې محمد موافق کیلی اوس موږ به عملی او میدانی اقدامات پیل کړو خو زه په دوی کې بیا دا زور د شیمام نه لرم او بیا د سي څوک نه وینم سه د دوی سره ودرېږي بیا به بل یو بل جنگ به افغانستان ته بیا بل جګړه کیږي. نو
ډېره مننه سلامت اوسه صدیق صاحب. ستاسو نظر څه دی؟ فکر کوي چې کچرته پاکستان د دوی ملاتړ وکړي نو دا واسو توان د خلک لري چې د طالبانو حکومت چیلنج کړي؟
جناب سروان صاحب کې چیرې موږ توجه سیو په افغانستان کې د داوود خان نه تروس پرې چې په افغانستان کې جزئیات مداخله کړي پاکستانیان کړي او واقعن چې پاکستانیان همیشه د نظامینو په نسکرولو کې ډیر نقش درلود. د لپاره چې موږ یو ډیر سرحد لرو د دې په څنګ کې غوی ډیر جوړ نفوس لري موږ په سیاسونو کې متاسفانه بدبختانه او د دې په څنګ کې ډیر روسي ډلې همیشه تا غوی حمایت کړه لکه څنګه چې طالب د دې پلاس کې و تر اوسه پورې هم د طالب پروژه یو طرف ته بل طرف کې چیرې موږ ته وجه سوې دا د متقین ناس په دوبه کې هندستان سره دا خبرې دي چې بل اخره پاکستان لږ زره متحرک لري چې باید د خلکو سره ملاقاتونه وکړي. خو یو دا چې په خپل پاکستان او دا چې پروژې نیسی البته د امریکایانو لخوا پروژې نیول کیږي او په دې تطبیقوي
نه فکر نه کوي چې د ټي ټي پی د ټي ټي پی په خاطر چې په طالبانو فشار راوړي د دې لپاره ممکن پاکستان دا کار وکړي.
بله هم د ټي ټي پی لپاره هم د بلوچستان لپاره چې اکثره پاکستانیان وایي چې بلوچستان او د دې پسند کې بلتون غوښتن کې او د دې پسند کې دغه ټي ټي پی والا چې په افغانستان کې اوسې کې دوی یو طرف د قضیا او د دې پسند کې دوی وایي چې د ټي ټي پی د هندستانه پیسې اخیستل کیږي او بل اخره پاکستان کې موږ لپاره نغټ نام نه جوړ کړای. نو دا کسی خبر دي چې بل اخره کې دی چې دوی یو کول شي حد اقل منطقه نامن کې نه په نام کول کې دوی واقعاً پاکستان رول لري. دا باید د
شکنه ډیره مننه ډیره مننه سلامت اوسه مدقیق صاحب. تاسو له شاغل صدیقی سره موافق یاست؟ البته دې ته پام چې د زینو نظر دا دی چې په تیرو 500 کلونو کې چې شاغل صدیقی هم ورته اشاره وکړه د داوود خان له وخته پاکستان د دین له وسیلې څخه استفاده کوله. یعنی په افغانستان کې د خلق حکومت راغی او ته کمونستان ویل کېدل او دا ادعا کېده چې هغوی د دین مخالف دي او هلته مذهبیون پارول او دلته رالیږل یا ملاتړ یې کو په دې نامه په افغانستان کې جنگ جاری ساته. لیکن اوس دغه حربه ځینې وایي چې طالبانو له پاکستان څخه اخیستې ده. هلته چې کوم جنگ جوړ کړی دی هغه په همدې وسیلې کوي.
څارون صرف سناریو عین هغه سناریو سي صدیقي صاحب ویلې په افغانستان کې کده جهاد د دوري او سي شوروي اتحاد په افغانستان حمله وکړه لغه وخت په غټه کچه د امریکا او انګلستان نور ملکونو سره خو د اوس لپاره خپل پاکستان هم دغه عین پروسس د پاکستان لخوا نه د جمهوریت په مقابل کې کومه جبهه جوړه شوی و اوس د دې برعکس وي ده د افغانستان لخوا نه خپل د ټي ټي پی غټ خطر سي خاص توګه په خیبر پختونخوا کې د خپل د کوټه کې په بلوچستان کې دغه فشار نه سيدي دا یو غټ ستونزه ده او کومه حربه سي تاسو یاد کړله واقعا غربه اوس برعکس دی خواته ده یعنی اوس د اسلام په نوم په دوی خبره کوي نو دغه رهبرانو سره سړي ملاقاتونه کړي دي یا دوی ک دفترونه ورکی بیا بل یو جګړه شروع کیږي پاکستان خپل کوم منافع لري په خاص توګه زیات تاثیرات د اوسې د هندستان لاستاو سره سي کوم ملاقاتونه سوي دي هندستان د اوس په نومړی کلو کې د اسلامي امارت سره غي طالبان راغلل د غوی یعنی هندستان اصلا کوم رول نه درلود اوس برعکس په افغانستان کې د هندستان کوم فشار سي رول لري لدينا پاکستان په ډیر ویره کې هم ده او کوم شای څه غختل عین موجود له مجاهدینو نه غختل طالبان هم دغه غختل سي باید دوی یعنی دوی لاسپوسی راسي برعکس قضیه برعکس ولا نو اوس دغه ستونزه واقعا غربه خو تر اوسه دوی لاس تللې ده خو بیا هم توتیه جوړوي سي په حالت کې په افغانستان کې ډیوران د فرضی کر کې په افغانستان دی وبو په افغانستان کې د نور ملکونو د منځنۍ اسیا ته دوی د تجارتي لارې دا کوم مسائل دي چې وي له ستون سره مخامخ
بله ډیره مننه صدیقی صاحب تاسو دا امکان څومره وینئ چې د ملي مقاومت شورا او د طالبانو نوري مخالف ډلې به پر پاکستان باور وکړي او دغه هیواد د ملاتړ غوښتنه وکړي دا خو جلا خبره ده کدا صحیح کني صحیح چې آی اس آی دوی ته مراجعه کړي ده دوی به څومره له غوښ سره همکاري ته حاضر شي
جناب سروان صاحب لکه څنګه چې طالبان یو دوره چې دوی درلود په یو دوره کې چې بیرته هم دغه د امریکایان په ترو باندې طالبان وځپل سو لمای زولاړ او دوباره بیا طالبان نفوذ وکړي بیا افغانستان ته راغی په دویم ځل کې طالبان په دوه پوښتنه چې په پاکستان باندې اعتماد نه ده پکار در لپاره چې د پیسو په مقابل کې وګي مونږ ونیول وو ګوانتنامو امریکایان ته متاسیم کړل وو د دې څنګه سی وو جلسه نو مقامت مشران ټول په دې موضوع پوه ده چې پاکستانیان هم د خپل ګټو لپاره هر څه کوي د لپاره خو با خامخا تجربه وي د دې ډیر کسان هم وجلسای پاکستان کې په نورې دار کوم مګر بیا هم د مجبوریت نه افغانستان کې یو څه باید متوجه اوسو چې په افغانستان کې ګټ مشکل اقتصادي مشکلات دي او ګټ یو موضوع بل موضوع دا چې موږ متاسفانه چې په افغانستان کې د جګ لپاره وطن قربانه او ولسم قربانه او ارث قربانه او بیا خپل شخصي ګټو ته توجه کوو نو بنان په دې اساس واخ یو طرف خو ای کاش د سی مشهور نظام وای او لاسپوسی خلک نه وای او د خلکو په انتخاب باندې راغلی وای د خزو مشروعیت دا وغه موضوع چې باید ولز د دنیا حمایت کړه وای ولز هم د دین نه نفرت نفرت کی یو طرف بل طرف ته چې دا پاکستان چې وسه ایسای استخبارات چې د دغه سیاسي رهبرانو سره ملاقاتونه کی بل اخر او سید چې وس مونږ وای چې نفوس نستا وکړه چې پیسې ورته ورکړل سي په پیسو باندې په افغانستان کې هر څه کار کیږي د لپاره چې بیکاری بیروزګاری ده اپ خپل هغه خوانی قومندانان سره ټولي بیرته په ډیر کم وخت کې نامنی جوړوي سي
زما سوال دا و چې دوی به فکر کوي چې له مجبوریت پاکستان ته پنايوسي
ما مکه دغه قضیه مې دله لپاره تشریح کړې چې بالکل لکه څنګه چې دوی
لکه بیا سوال دا سوال دلته ده چې څه تضمین شته چې کوم مثلا دغه مشران ورشي پاکستان ته او د پاکستان ملاتړ خپل کې او په طالبانو فشار راوړي او بیا یې سبا پاکستان له ټي ټي پی سره معاملې کوي او دوی په میدان پریشتي
دا خو یو واقعي خبره ده لکه څنګه چې اړین پروسې په طالبانو کې د بودی خلکم بده پوهه چې دغه معاملې په مونږم کېږي تاسو وسو ګورئ چې دا استاد محقق چې کله په جمهوریت کې ډېر غټ نیوک به پاکستان باندې ضرورت الف نتریابول بیا ما خلکو سره ناس تکي ینه دا په دمانا چې په سیاست کې دوی دا سي وای چې دایمي دوست او دایمي دښمن است خو دا سي نه چې وطن مملو لپاره ورته قرباني کوي یعنی زه فکر کوم چې دوی په دې موضوع خو پوهه په دې مسله باندې چې خامخا مملو لپاره بیا خن جوړوي سي او جوړون کې هم دا او د پاکستان بغیر مونږ بل څوک مونږ سره نه همکاري کوي سي نه په مونږ اعتماد کوي سي بینان دوی زه فکر کوم چې دوی لپاره مخه پښان د غوی لپاره دا مخه پښان ده ولې دواله لپاره یو پرې 50 کال کې اوبر سره پیژنې یو خو معاملې سره کړی یو تنم د الله پر رضا دوی د خپل شخصي کټ لپاره قرباني کړی نو زه فکر کوم چې خامخا دوی اعتماد کوي سیدا چې دوی به نه وژل ودر لپاره کې چیرې راځو غواړي کله چې سقوط کړي د سقوط پر ورځ کنده قصد رهبران چې دوی هم د پاکستان یو وسته یعنی د خپل د یو په دوی باندې احسان کړي پاکستان چې مونږ تاسو باندې احسان کړي چې پامه غوړس تاسو مو د پاکستان یو وسته
فکر نه کوي چې تصادف وو
زه فکر کوم چې تصادف بدل پر نه چې پاکستان په دې جګړه کې په د طالبانو پر اتاک باندې په مسائل باندې په سقوط کې اگر چې مونږ تاسو ټول په جریان کې او بیا د خلک په ډیر کافیات تاسو وکړي زه خپل د ډیر جریان کې هم دغه پروسه چې د جلد کانفرنس په نوم باندې او البته دا یو جمله سره زمخ کې وو کله بیا دغه نورسه د پروسه وزنډول سو د پروسه وزنډول سو په دې کې د دوالو مجلسای رؤسا پکې او دا دغه ورځ باندې ورته مشخص کړي چې باید په دغه ورځ داخله کې انتقال کو ینه دا خپل ممکن چې د پروسه سقوط سم په ذهن ته مورغه چې دغه ورځ عمده لپاره ساتل سو چې د خلک باید وېستل سي ینه دا بيخي په دې کې زه بيخي تصادف نه وینم دغه لپاره تصادف نه وینم چې دا برنامه یو زروز هغه سو بیا ورسته بیا دوباره په دې وړاندې لپاره په نظر کې ونیول شو نو فکر کوم چې دغه سیاسي رهبران لیډران په مجموع کې په پاکستان باندې ښه اعتماد لري او د دوی نه سار سم ترلاسه کړی او د پاکستان په موجودیت باندې داخله کړ رهبران سو کنه داخله کړ رهبران نو خو یې اصلي مرتبه کړې پیسې مرتبه کړې دوی خو متاسفانه چې د کافي تعلیم او نه درلود او نه په ولا کې د سیمه حبیبات درلود هم دا خلکو چې د دوی یهودی او عادي شخص نو دوی نه غړ غړ مشران جوړ کړ نو بینان دوی پاکستان هر کار کړی سی یو دی یو پوره پوره چې موږ لپاره ښه پښان پاکستان دا او دوی د پاکستان مره هغه حساب باید
ډیر مننه سلامت اوسې وخت کم لرو د ورستی پښتنه به ویل شاغل مدقیق څخه مدقیق صاحب وای ځینی وای چې طالبانو د جګړې لپاره ش زمينه مساعده کړې ده خلک لزان ناراضه کړی دي کوم سیاستونه چې دوی خپل کړی دي لکه د شزو ځپل او د حقوقو حقونه نور کول نور دا هغه مسائل چې نړیواله ټولنه هم لزان پر دې کړه ول لري کړه ده نو که په داسې شرایطو کې هر ډله راپورته کیږي او یو څه ناسه نړیوال دی وحیوات ملاتړ ترلاسه کوي هغه طالبانو ته ډیر لوی سرخوږی جوړولی شي د افغانستان شرایطو ته تاسو ګوري څومره دا شی ممکن دی
څرون څه بیا خو یو معقوله دا وایي کله یو سورینه سړی دوه ځله یو مار وچی چی څوک نو هغه ډېر بدبخت انساني تاسو مخکې د دغه رهبرانو خو دله دوی د افغانستان یعنی د دوی د ډېر وړو منافع لپاره ټول سیاسيون تنه دوی نه هم څوک ترکیه کې د افغانستان ټول سیاسيون د خپل وړو منافع لپاره ډېر غټ غټ مسایل سي د وطن په ساتي لغونه تیریږي درسته ده د طالبانو لپاره به اول خو دغه وسني فشارونه سي اقتصادي فشارونه یعنی دوی دولت د مامورینو د ماشونه ویل درې مېسته ماشونه سور کوي د افغانستان حکومتونه د امریکا حکومتونه په دوی باندې بند سول درسته د قوت فشار به دوی ته یو ستونزه برابرېږي خو کاش کې د افغانانو زه عمومي عمومي وایم دا افغانانو غوړستای عقل په سر کې راتلې موږ همیشه جنگ کړې ده جګړه کړې ده بیا سولې ترغلي بیا هم جګړه کړې ده بیا سولې ترغلي بیا هم هرڅه لا سور کړی وي نو وسم ساره وخت د اگر چې کومه غوښتنه سي په ترکیه کې د مقاومت شورا کوي چې دوی هم شمول حکومت وايي طالبان وايي موږ هم شمول یو دوی وايي سول راول وايي سول راغلي دا خو بیا هم دا حل لار نه ده افغانستان د ټول افغانانو ګټ کور ده باید په دغه نظام کې ټول خلک خپل ځان وګوري د خزو لپاره د درس تعلیم د کار د ژوند اته دغه مهاجرتونه سي موږ هم یو برخه یو د افغانستان ټول کډرونه وته له دا وسم روان دي
بله شه
غټه ستونزه دغه ده خو باید وسم سره وخت ده کو وسی شپږ میاشتې ورسته یو کال وسی مخبل غریوان کې سر ټیټ کو دغه کوم خودخواهی او کوم شي تلرو دې ته باید تغړه کیدو کنه غیر لغه بیا باندې توتیه جوړیږي
بل اخر بیا هم ګډوډي وي پر هل ډیره زیاته مننه د افغانستان د رادیو تلویزیون په خواني مرسیال او ژورنالیست غنی مدقیق او همدارس د مشانو جرګې په خواني مرسیال آصف صدیقی څخه او لتا شاوریدونکو هم منندوی چې آزادی رادیو اوري